السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي په اسلام آباد کې راتلونکي یو شمېر افغانانو غونډه رسمي غونډه نه ده او د دولت لوري نه ده بلل شوې. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه لوی ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان کې هیڅ ډول رول نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانانو او دغه راز د طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت دالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي راتلونکي اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په اسلام آباد کې په دې غونډه کې برخه واخلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې، خو تر اوسه دا راپورونه تایید شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې سږ کال یوازې 44% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پروسه کال دا فیصدي 98 ته رسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم چټه شوې. همدارا سږ کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والز سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې او ویل چې له دې سره به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې روان اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اجانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلي بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس العقچي د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ ترسره شي. او هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې ونه شي. فرانس پرس اجانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سکال د جون میاشتې په څلورمه د هند غوره لیګ د سیالیو تر پایلوبې وروسته چې کله د رایلز چیلنجرز بنګلور لوبډله مینوالو اتلولي لمانځله، یولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې راتلونکې میاشتې په 13مه د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډالو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی کذرونه او پروزکون کو یو سلیپ هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذرمن نه پروزکون کی براترو غوجور او صحتمن تو سیری او د صحت چمې بوم پترمی خو راغول علی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول بهږي نن ورځ مرو تاسو درسی مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوندې د افغان مشورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل علي کون کوله تاسو ټولو کذرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوستر پای پورې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شېبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي، او څرنګه میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله. ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، میرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یوه مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یوه مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یوه بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږېدلې ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږېدلې ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده، او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې و، د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله، اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږ زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان شوسو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوسو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمنو ته کوم پیغام پرېښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغانې ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغانې میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالونو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغانو ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک په خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې دې ترڅنګ هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ مډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خدای او احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو ګللی زکون کوله. که څنګه چې زموږ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی، نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو اوس موږ د ګران هېواد افغانستان زړورګي کار افغانی افغانې غښتلې مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې درس تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پېژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی سو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی سو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسېږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخ چاپری ده. لولو چې شکردخ چاپری څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوه او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکنډي ولایت د سنگتخت ولسوالی کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفري د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخت جعفري په 1900 کال د دایکنډي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مرمر شکردخت جعفري په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکردخت جعفري په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخت جعفري د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپري احترا، د زیمتر جپري په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړي، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړي دي زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفري کومه اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې یې نور هم شکرله، یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې یې نور هم تبدیل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخت جعفري دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمیرل شول ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخت جعفري د زیمتر جعفري اختراع په وسیله سره وکولی شوه چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه اوستن لیکونه پری برا کی هم د شوکرداخ چاپری جایزه اوستن لیکونه بلوچی کوم جایزه اوستن لیکونه تر لاسه کړی دی. شوکرداخ چاپری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر چاپری د اختراع لپاره تر لاسه کړ. یعنی کله چې شوکرداخ چاپری دغه زیمتر چاپری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شوکرداخ چاپری ته د کال د غوره جایزه گتون که لجمله سخواش مرل سپله. نمووری وست برطانیا پستر علمی شخصیتونو کیش مرل کیری. یعنی نمووری وست ایتالیا که وال لستر شخصیتونو لجمله سخش مرل کیری. زکر شکردخ جعفری خپل دی دکترا چی با پا برطانیا که وارد که خیسته و نوزکا هغه مال چی کل شکردخ جعفری دغا احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و یو افغانه میرمن و یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا سوی خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او همچنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته یې پرېښی دی هغه دا دی. شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولی دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دي، خپل ژوند کوم درسونه دی ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. درېم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکردخ جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړئ، تر څو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفري ده. یعنی میرمن شکردخ جعفري یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هېواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفري څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شري، شکردخ جعفري څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفري په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ درېیم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رښتین میلمه دی. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رښتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شوبېش محترم تاسو او ستاسو د راډیو له طریقې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رښتین، که چېرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو ته راشم، تاسو په شاجوی ولسوالۍ کې د زابل زیږېدلي یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالۍ کې ولوسته؟
بلې، همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دې ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علي لیسه سفر سوم.
د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ شوی؟ بیا له دولسم صنف نه وروسته، د کانکور له ازموینې وروسته، تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه؟ شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته وګورو، زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و، ولی د مشرانو موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په هم هغه علاقه اړوند د پونځي کې ځان هم ځلولای سي. همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه، په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځي ولوستله. همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدله. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول، د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم ترسي اله دولسم مخته ته په لسم نهم سنف کې دا زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبر پر ځای دما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړی چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم. یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې موخه می ولوستله چې ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم همدا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغو پورې چې څوک په خپله ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته به څرنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وی هم موږ به لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ راغلي چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څنګه دا ستړیا وي غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چېرته دې بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلې دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولې په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه یې له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه عمیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلی وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسه لرله، د هغوی نظریات مر ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مساوده ته یعنې زه باید کلو ته لږ
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دوه کتابه مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب سوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیشي را بدلیشي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو،
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده.
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي. په دې شک نشته چې شو کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلو ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په خو کې بدلون راوستی، تغیر راوستی، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا دا واقعیت خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي، هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکړی چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت غوږ مږ دی، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري، وی عمومی ادب دا اخلي مثلا مشران څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد وروسته به هم بد وي، او هغه څه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د بشریت سره په ټکر کې نه وه، یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه، هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي، او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ، یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې AI راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له AI سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچه دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت خو ما مخکې مې یادونه وکړله چې که د علمیت سطحه ټیټه وي، سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلی شي. په همدې خاطر ما ویل که چیرې هغه ځوانان چې ډېره مطالعه ونه لري همدا خبره واوري، دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند دپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د اسامې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منکي راوسي. زما هدف همدا و.
که چېرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم ښه نه و، امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په دې د درسونو په وختونو کې چې امنیت ښه نه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې.
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ. پنځه دي کې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به زار بانکو، یا به د جنگ په منځ کې ګرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړو شروع. زموږ ټول ولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وشوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو. ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلان هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلان هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغسې یو ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېرې ضرر لیدلی ده. باور وکوئ چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره ده څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم موږ ته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو شوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده، بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخام مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو. د موږ کشران په دغه حالت کې رالویان، سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو شي.
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شخیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړۍ ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشحاله وو یا کنه؟ یو بل پردی ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده. د پوهنتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پوهنتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، هم صنفیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. او په عموم کې د پوهنتون د ورځې وه لږ غرور یې درلوده، یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو، یا هغه بیګ پستی چې به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتونه لري و که پانتونه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او کنه؟
لومړیو شپو کې ورځو کې د محصلې دوره سخته وه، پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څه ناڅه خلکو سره وپېژندله، بیا مو وظیفه پیدا کړه. همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې ښه شو، سایلم پیدا کړله. او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله. فکر مو د مکتب په اندازه جوړ و، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوو سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو، ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې وه؟ یعنې تاسو په کور کې نه لوستل، لکه څنګه چې اشاره وکړه، په کوټه کې دې نه لوستل، دغه علت وه او که نه نوي شیان وو؟ د نوي شیانو زده کړه هم یو څه سخته وي.
نوی ماحول و، دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت پړاو ته داخله شوې وه. په هغه اندازه چې موږ فکر کوئ تر هغه ډېره لوړه وه. موضوعات هغسې موضوعات وو چې موږ د مکتب په 12 کاله کې نه ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه وو اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه. په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد وو. خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت.
په پوهنتون کې که چېرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک ته همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي، ستا په دې تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مثلا نو واخسته کزه تدریس ورته کوم او کبل شو.
ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او لتاسو پښتنه کوي چې تاسو خود دلته درس ویلای دا سیاسي علوم په کې لوستی دي، څه شی په کې بدل کو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر دې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید اوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا ښایسته دغه توپیر زموږ په هغو استادانو تر منځ شته کېده، کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکترا کړې وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی تر منځ دا توپیر مست واضح معلومه ده. هغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د انسان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره به نه دو محصل سره باید دا فکر ورته وسې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادان وو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې هم یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړه وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسه مثلا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه حالت ته به ګورو، حالت سره به مطابق مخته ځو. ځکه که د ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده، او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم سي د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم. ځکه وږې ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږې ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم شي کله زیات شي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري.
واقعتا من دا موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ته ډیر سخت مزلونه ګوري سخت ستړیاوې ګوري او موږ د جنو په لومړۍ مرحله کې یو کله چې موږ سره تخیز د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پرله پسې کار وکړو ادب اندازه چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډیره اوسي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي
کوشش مو منده یې چې لږ ژباړه وکړو ډېر شریعت مطابق یاندې د آیاتو د احادیثو مطابق څنګه څنګه نوي مسایل لوا
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه یعنی فکر د کوي چې د نوي علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډېر ضرورت وي چې چارلز ډیوی ځکه چې دا علم خو داسې یو علم ده چې زموږ ستاسو په ژبو کې نشته
خو یو شی چې دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره چې په دوی باندې مني نو لومړی به کوشش کوي چې یو دیني روایت ورته راوړي بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو چې په ژباړه شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
ډېره زیاته مننه شبه سم ترم
ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਖੁਲਾਏ ਖੁਲਾਏ ਤਾ جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان